The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړی مشه ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګلرس کال 2014 د اگست د میاشتې 28 نیټه ده وخت شي په اسلام آباد کې د سحر 8 بجې په کابل کې د سحر 8 بجې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اگست 28 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دینیم ساته سهرنه خبری خبرونه کې درته زموږ چلیلی او ری بیا هر کلی وایم او اډومبي تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په سر بنن اسلام آباد کې د قبایلی سیمو نمائندگان د حکومتي کمیټې سره ناسته کوي قوي امکان دی په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو په زم کولو موافقه وشي
یو لختي به د پارلمان غړي او د فاتح ریفانس کمیټې کوم چې د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی و په اسکه شیزه کمیټې د سرتاجیز په مشرۍ کې هغه سره بنن ملاقات کیږي په اسلام آباد
د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې په تازه عملیاتو کې پوز د شپږو وسلوالو د وژنې دا وکړي اخوا په ترکیه کې د واده په مراسمو کې د ځانمرګي برید لکبله د 50 زیات کسان وژل شوي او تر 80 نور ژوبل دي قدر من اردن کو ډیو ریډیو سره او سه یوش مې رپورټونه به هم په دریم ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم خو ورزو او هم به د خبرونو تفصیل اورو د قبایلی سیمو پارلیمانی غړي نن په اسلام آباد کې د خارجه چالو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي د قبایلی اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی خاغلی سرتاج عزیز به د قبایلی علاقو د اصلاحاتو په اړه د قومي اسمبلی او سنټ قبایلی غړو ته تفصیلات ورکوي د قبایلی علاقو پارلیمانی غړي هیله مندي حکومت به ورلا په قبایلی سیمو کې اصلاحات وکړي او داسې امیدونه هم دي چې قبایلی علاقې به په یو خاص موده کې د خیبر پختونخوا سره یو کړي او دغه تل به قانوني او آئینی اصلاحات وکړي د پاکستان قبایلی علاقو کې د FCR په نوم تور قانون عملی دی او هلته ولسته آئینی ازادي نشته د پاکستان پولیس مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې د اتوار پر ورځ د خیبر 3 نومي عملیاتو په محل د تندلارو دوه پټ مرکزونه تباه کړي دي د خیبر ایجنسی د ترهګرو نه ډکې سیمې چې پکې تیرا وادي هم شامل ده پول دې نه وړاندې دوه عملیاتو خیبر 1 او خیبر 2 کې د ترهګرو څخه پاکې کړې وې چارواکو ویلي دي چې د اگست په 14 نیټه شروع کړې شوې اپریشن خیبر کې د تیرا وادې تر څنګ نورې سیمې هم په نښه کړې شوې دي بلخوا د پښتونخوا تل سیمه کې خوشاله سترګر نیولې شوې او د دوی قبضې نه په لوی شمیر کې وسله هم ترلاسه شوې ده د ترکی صدر رجب طیب اردوان وینا ده چې د تیر خالی شپې په غازی انتب ښار کې د واده په یوه دستوره کې شوې برید ځانمرګي وو او د ترسره کوونکي عمر د 12 کالو نه تر سوار له سوکالو ترمنځ وو خاغلی اردوان د دبری تور په دایښ تندرو ډلې لګولې د شامپورې ته نږدې د غازی انتب خار په باره کې ویل کېږي چې هلته د دایښ ګڼ شمېر مرکزونه موجود دي د واده دستوري په حق لا تفصیل وړاندې کولو په وخت خاغلی اردوان ویل دي چې په دبری کې 50 تنان وجلې شوي او یو کم اویا ژوبل دي چې په کې د 1100 حالت سخت دی د برازیل ریو ډی جنیرو ښار کې یو دیرشمې اولمپیک مقابلې د 1400 ورځو وروسته سرته ورسېدې په دې مقابلو کې 1303 لوبغاړو برخه واغسته ا د لوبو په دې مقابلو کې تر ټولو زیاتې تمغې امریکا ګټلې دي برتانیا په دویم او چین په دریم نمبر زیاتې تمغې ګټلې د اولمپیک اختتامی دستوري کې بعد اولمپیک جنټا جاپان ته سپارل کیږي د جاپان ټوکیو ښار کې بعد کال 2006 کې د اولمپکس مقابله کیږي او د امریکا لویزیانا ریاست کې د سیلابونو وروستو امدادي هلې ځلې دوام لري خلکو د خپل کورونو صفا کولو او بیا مرمت کولو کار شروع کړی دی سیلابونه دومره زورور وو چې ځینې ځایونو کې قبرونه هوار کړي دي د امریکا سور صلیب ادارې یا امریکن ریډ کراس د سیلابونو ته د سینډي طوفان وروستو تر ټولو بدترینه قدرتي افت وویلې چې له کبله یې خواوشا 15 تنان وجلې شوي او 6000 څخه زیات کورونو ته زیان رسېدلی او د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری د کینیا سرخار نیروبی کې دی چرته چې دی د شرقي افریقایي هوادونو خارجه وزیرانو سره خبرې ترې کوي او گاونډي هواد سویلي سودان د خانه جنگي ښکار کېدونه بچکو لپاره بلاري چار لټوي. د امریکا خارجه وزارت یو ستر چارواکي خبریالانو سره خبرو په وخت ویل دي چې د سویلي سودان ولس د اوږدې مودې راهیسې د ستونزو سره مخ ده او خراب امنیتي حالاتو له کبله نږدې 1 میلیون خلک کډوال شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خپرونه دوام لري. تاسو د ڈیو ریڈیو سره د فیس بک او ٹویٹر د لارې هم ملګری جوړ دی شي. زمونږ د فیس بک او د ٹویٹر پانو پته دا وی او ای ڈیو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په سر بنن اسلام آباد کې د قبایلی سیمو نمائندگان د حکومتي کمیټې سره ناسته کوي. قوي امکان دی په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو په زم کولو موافقه وشي. په دې اکله باندې یو تفصیلي چې کوم حال دی هغه زموږ همکار بختور شاه په سیمه کې د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن نه پوښتلې دي تاسو په امره ګرځو.
څنګه چې تاسو اوریدلې دي او مطبوعاتو کې دغه خبرونه راغلي دي زموږ د پارلمان غړي چې کوم دي د قبایلی سیمو هغه سره هم خبرې شوې دي. هغه دا وایي چې نن یو لسمه بجې به د پارلمان غړي او د فاټ ریپانس کمیټي کوم چې د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی و په کشیزه کمیټي د سرتاج عزیز په مشرۍ کې هغه سره به نن ملاقات کیږي په اسلام آباد کې. دغه کمیټي د کشیزه کمیټي چې کوم نه دوی د ټولې قبایلی سیمو دورې مکمل کړې دي او د هغه خلکو نظر راپور کړی دی او دوی د 500 نه زیات صفاتو باندې مشتمل یو ریپورت چې کوم دی هغه تر جوړ کړی دی. هغه کې غټه خبره دا دی بختور شاه صاحب چې قبایلی سیمه په اوګدو کې یعنی 5 کالو موده کې و په خیبر پختونخوا کې دوی سره به شاملېږي. دویمه خبره ور سره دا ده چې هلته به بلدیتي انتخابات کېږي په کال 2010 کې کوم چې مطبوعاتو کې تر اوسه پورې دغه معلومات راغلي دي. دریمه خبره دا ده چې هلته چې کوم لیویز دي یا کوم خاصدار پوسټ دی هغې ته به وسله ټریننګ او د هغې ګریډنګ چې کوم دی هغه به جوړېږي. مطلب څنګه چې خیبر پختونخوا کې پولیس دي یا نورې داسې ادارې دي چې هغه د جرمونو مخنیوي لپاره کار کوي نو هغه به دغه دغه چې کوم دی اول کېږي او ور سره به نور چې کوم یو لسکلیز پلان دی وی چې موږ بدار وړو مارشل پلان چې هغه کې به په قبایلی سیمو کې اضافي پیسې به دوی لپاره منظور کیږي د وفاق نه او الته به طریقتي کارونه کیږي. د هغه پیسو بیا 40% برخه چې کوم ده هغه کوم بلدیتي نظام کې چې کوم کسان منتخب شوي کوم مشران منتخب شوي هغه به مصرف کوي. دغه په کې غټه خبرې دي او بختور شاسد به تاسو ته د یو خبرې وضاحت وکړم چې دا ما کوم خبرې وکړي دا دغه کمیټې را جمع کړي دي. مطلب دا د هغوی سفارشات دي. دوی چې نن کېني په دغه خبرو به کنسنسس جوړي. مطلب دوه پریکړې چې کوم دي دا به په متفق کیږي. د پارلمان غړي او د ریفارمز کمیټې غړي به په متفق کیږي او چې په کومو خبرو متفق شي هغه بیا وزیر اعظم ته منظورې لپاره او هغه به بیا په قبایلی سیمو کې عملي کیږي. نو تر اوسه پورې د دغه میټینګ چې کوم پلان مخې ته راغلی دی نو هغه د وخت او شاسب دي.
ارشد مومند کدا وایي چې د تاسو د کنسنسس خبره وکړه یا د اتفاق رائے د قبایلی علاقو پارلماني غړي په دغه اصلاحاتو باندې په خپلو کې متفق دي.
بختور شاسب دا اوس یو لوی پوښتنه ده ځکه چې موږ نور چې کوم پارلمان غړي دي مختلف هغه سره خبرې شوې دي. هغه وایي چې تر اوسه پورې موږ ته هغه ډراپ کاپي چې کوم ده هغه هم نه ملو شوې. مطلب موږ ته دا پته نه لګي چې یاره قبایلی سیمو کې به کوم قسمه بدلونونه کیږي. دغه کاپي دغه ډراپ چې کوم ده دا خو د میډیا غړو سشتا جرنالستانو سشتا خو دوی ته لا چې په کوم دغه باندې دی په هغه توګه باندې دوی ته نه دا والا شوې. نو هغه خلک چې کوم دی یا پارلیمان غړي چې کم دي زیاتره اوس هم په تیارې کې. او یو بل خبره په کې دا بخته شاسیت چې دا کم سیزونو باندې دوی کنسنسس پیدا کوي. نو دلته دا خبره ډیره زیاته خبره ده چې را د قبایلي سیمو په پارلیمان غړي چې کم دي د دوی په کې کم رول نشته. دوی په خپل کم ده چې نوې خبره نشي منلې، مطلب چې کومه فیصله هغه کړی دي بس هغه باندې به ورته دوی حاکی حامل او کی. مطلب دلته یو څو کسانو سره زمون خبره کړي کوم انلستان چې دی هغه چې قبایلي سیمه به هزاره بر سټمپ استعمال شي کوم فیصله کړی دوی به ورته صرف هغه باندې اتفاق وکړي. نو د دوی مثلا یو دوی پیدا خبره نشي منلې چې پارلیمان غړي پیدا خبره نشي منلې چې هغه فیصله کړي چې 15 کالو کې به خبر پښتونخوا کې شاملېږي. او دوی پیدا نشي منلې ګني چې دغه زر شامل شي. یو بل مهمه خبره دا ده بخته شاشه چې دا دوی کوم ریپام خبره کوي هغه لپاره قبایلي سیمو کې کوم حل ځلې نه دي شوی. ګراوند ورک چې ستوي هغه الته نه ده شوی. دوی عدالتي نظام غزول خبره کوي. عدالتي نظام غزول د لپاره نه خلکو کې الته پوهه وستل شوی ده. نو هغه سره په قبایلي سیمو کې موږ سي اضافي کنستراکشن لیدل دي چې را الته عدالتي نظام لګي. عدالت به کسان کې نه د وکیلانو ججانو د دې هایرنګ د لپاره ست نظام نشته. وزیر اعظم یا کوم مشران چې دی کاږي سوال اعلانو کی یا په 5 سپتمبر چې کوم د ممکنه تاریخ په هغه اعلانو کی. نو بیا د امن د واضح هچې قبایلی سیمو کې به دغه نظام څومره وخت پورې عملی کیږي او د منځ کې چې کوم وخت راشي نو د هغه کې به دغه خلکو سره هیڅ ډېر خبرې دي چې هغه اوس مو سیمې دي. بیا چې زمونږ د دې سره کوم خبرې کیږي د پاتې سیاسي اتحاد غړي چې کوم دي هغه وی چې لا تر اوسه زمونږ په دې خلکو باندې اعتماد هم نشته، ځکه چې دوی موږ سواده کړی و چې 14 اگست باندې به دغه ریفاند چې کوم دي دا اعلانېږي. هغه څه ونه شو. بیا دغه سی چې کوم پاتر لایف فورم دی قبایلي سیمې وکیلان دي هغوی څه چې زمونږ کومې خبرې کیږي هغوی وی چې کال 2011 کې د دې نه خري پام شو او ډېرې ښې خبرې پکې وې. د ماشومان چې کوم دي هغه جیلونو کې نه چول کیږي، سپینګیری به جیلونو کې نه چول کیږي، اجتماعي ذمہواری کې ډېر ریلکسیشن ورکړل شوی. خو هغوی وی چې هغه سیزونه چې کوم دي عملي نه شو تر څو چې په قبایلي سیمو کې پوټیکل موجود وي، د پوټیکل نظام موجود وي. نو هغه پورې ممکن نه ده چې دغه کم اصلاحات چې کوم دي هغه عملي کړی شي. هغه چې د دې یو حل دی هغه دا چې په سمدستي توګه دی د پاکستان آئین چې کوم دی هلته وغځول شي. څنګه قانون چې خیبر پختونخوا کې دی، پنجاب کې دی، سندھ کې دی، بلوچستان کې دی، همغه سیدي په یو ایر باندې هلته لاګو شي. نو هله ممکن ده چې د قبایلي سیمو دغه سټیټس بدل شي او د خلکو تسهیلات ملو شي. د
ډیر مننه ارشد مومن ستاسو پورا تفصیل مراته راکو.
مهرباني جی، خوشاله اوسئ.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خپرونه دوام لري. ڈیو ریڈیو خپرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivoradio.com. ورزو رپورټر اخته د پاکستان سره شریک پولې ته نږدې د افغانستان په ننګرهار ولایت په خسارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د څلورو قوماندانانو په شمول 20 طالبان وسلوال وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. چارواکو ویلي په وژل شوو او ژوبلو کې ګڼ شمېر خارجیان هم شامل دي. نور حال پیدا افغانستان څخه د ډیو ریډیو خبريال حق مل روان نورو.
د افغانستان په ختیځ کې چرواکی وای د ننګرهار ولایت په خسرک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 25 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله رسیدلې. د ننګرهار ولی ویان تبلاغ غنی لا ډیوی سره په خبرو کې وویل 13 ورځ نه وخت افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایی او ځمکني عملیات په خسرک ولسوالۍ کې ترسره کړل چې په پیل کې د څلورو کمانډانانو په ګډون 20 وسلوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. که څه هم خو غنی وویل په وجل شوی وسلوالو طالبانو کې ګڼ شمیر بهرنیت به هم شامل دي خو نوموړي د دغو کسانو هویت په ډاګه نه کړ.
ولایت په حصار کولسوالۍ کې د 13
د یو بل رپورت لمخه د افغانستان ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي په کندوز ولایت کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې خاناباد ولسوالي په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړې ده. د ملي دفاع وزیر د کندوز ولایت امنیتي حالت د ارزونې په هدف هغه ولایت ته په سفر کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیت یې خوندي شوی او په وینا یې هیڅ وخت به وسلوالو مخالفینو ته د دې اجازه ورنه کړي چې د عامو خلکو ژوند وګواښي. د افغانستان ملي دفاع وزیر عبدالله حبیبي په داسې حال کې شمالي ولایت کندوز ته سفر وکړ چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو د څو ساعتونو لپاره د خاناباد ولسوالي تر خپلواکۍ لاندې راوستې وه او په همدې ورځ د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو څخه دغه ولسوالي بیرته ونیول شوه. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ڈیو ریڈیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. www.voa ڈیو ریڈیو زموږ د ویب پاڼه پته ده. د تر څنګ تاسو ڈیو ریڈیو سره د فیس بک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړیدئ شئ. voa ڈیو زموږ د فیس بک او د ټویټر پاڼه پته ده. ترکیه کې د واده په مراسمو کې د ځانمرګي برید له کبله د 50 زیات کسان وژل شوي او تر بیا نور ژوبل دي. نور تفصیل به زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د ترکی صدر رسب طیب اردوان وای د دې ځانمرګي برید مقصد په هواد کې فرقایزي مسلې پیدا کول او نسلی تشدد ته هوا ورکول دي. صدر اردوان د ابتدایي معلوماتو په بنیاد دا خبره وکړه چې دا حمله داعش ترهګرو لخوا ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه چې داعش په غزیانټیپ سیمه کې مرستندویه ترهګره ډله لري یا په دغه علاقې کې ځان لپاره لار جوړول غواړي. د خالی پروس ناوخته دا ناوړه پیخه د ترکی په غزیانټیپ سیمه کې په هغه وخت تر سره شو چې د کوردو په یوې کورنۍ کې د واده د سوره روانه و. غزیانټیپ د شام پولیس سره لګیدلې علاقه ده. دا غمجنه پیخه په داسې وخت هم شوې ک یو خوا حکومت او کوردو وسلوالو چې کوردستان ورکرز پارټۍ PKK سره تړون لري ترمنځ حالات سخت کشیده او د تشدد پیخو زیات شوې. نو بلخوا ترکی په نږدې ورځو کې د کودتا ناکامې هڅې بد شوې. د ترکی صدر رسب طیب اردوان د کوردو د واده په دې دستوري کې د ځانمرګي برید کولو اصل هدف د ترکی خلک د یو بل سره جنگولو هڅه وبلله. مطبوعاتي راپورونه تر مخه په دې ځانمرګي برید کې 150 تنه وژل شوي او ګڼ شمیر پکې جوبل شوي هم دي. ځانمرګ 200 او 400 کالو عمر ترمنځ خودل کیږي. د برید وروسته ځایي انتظامیه لخوا جوبل تنان هسپتال ته د رسولو کار شروع شو. عینی شاهدینو تر مخه د برید وړاندې په کوڅه کې د واده برخه اغوستونکو ګډاګانې او خوشحالۍ نمانځلې. په مړو کې ماشومان، زنانه او د واده هلک هم شامل دي. یو ځایي تن ابراهیم د پیښې حال صدا سي بیانوي.
زمون
ملګري او ګاونډیان دغلته موجود وو. مونږ ډېر غمجن او دردمنه یو. دا برید ظلم دی. مونږ دا قتل عام بندول غواړو، خصوصا چې کله ماشومان او زنانه پکې په نښه شي. په شام کې د داعش په ضد دا وخت د کوردو وسلوالو ډېرې ګټې ترلاسه کړې او په نږدې ورځو کې د امریکې په مرسته دوی د شام منبیچ ښار هم د داعش ترهګرو واپس اخیستی. په تیرو وختونو کې هم د کوردو په آبادو د ځانمرګي بریدونو تور د داعش په غاړه اچول شوی. څوک چې اکثره په انتقامي کاروایي کې د کوردو ټولنې په نښه کوي. د امریکې سپینې ماڼۍ لخوا هم د ځانمرګي برید سخته غندنه شوې او پکې دې تشدد ته یو وحشیانه او بزدلانه کار ویل شوی چې د واده په دستوري ترسره شو. بیان زیاته کړي چې د امریکای مرستیال صدر جو بایدن به هم د شروع پر ورځ د انکرا دوره کوي او د ترکیې سره د ترهګرۍ په ضد د خپلو مرستو وړاندیز کوي. په ترکیې کې د کوردو جنگیالي د پی کی کی د سوري لاندې حکومت په ضد وسلواله مبارزه کوي چې مقصد یې خپلواک سیمه جوړول دي، کم چې د ترکیې حکومت ته د قبولیت وړ خبره نه ده. په ترکیې کې د کوردو سیاسي ډله ایچ ډی پی وای دا پیښه د هغې وروستو شوې چې کله د پی کی کی یعنی کوردستان ورکرز ډلې او حکومت ترمنځ د نوو پلانونو خبرې اعلان شوې چې مقصد یې لسیزو زړه کشاله ختمول وو. پی کی کی ترهګرو د ترکیې حکومت په ضد وسلوال بغاوت په کال 1940 کې شروع کړی. پی کی کی ترهګرو او د حکومت ترمنځ په تشدد کې 500,000 زیات خلک وژل شوي او ترکی حکومت او پی کی کی ترمیازه د دزبندۍ لوزنامې هم شوي چې په اخیری ځلې تر دریو کالو مودې پورې پر ځای پاتې شوي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی هم د نن ساته خبرې خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه دوام لري. د برازیل ریو ډی جنیرو ښار کې یو دیرشم اولمپیک مقابلې د 1400 وروستو سرته رسیدلې. په دې مقابلو کې 1,303 لوبغاړو برخه واغسته. د لوبو په دې مقابلو کې تر ټولو زیاتې تمغې امریکا ګټلې دي. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورت اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ریو اولمپکس مقابلو نن اخیری ورځ ده. د برازیل په ریو ډی جنیرو ښار کې تر سره شوې د کال 2014 اولمپکس لوبې پای ته ورسېدې. په دې وخت د امریکا ډله د جایزو په ګټلو په هیرس کې تر ټولو وړاندې ده او د نور کل په سیر د چین ډله د دویم پوزیشن نه دریم پوزیشن ته تللې ده او دویم پوزیشن د برتانیې لوبغاړو نیولې ده. په دې لوبه کې 48% لوبغاړي د اروپا نه، 22% د امریکا، 21% د آسیا او 15% د افریقا نه برخه واخیسته. د امریکا لوبغاړو د ریو اولمپکس په لوبو کې 121 تر ټولو زیاتې جایزې ګټلې دي چې پکې 46 د سرو زرو، 28 د سپینو زرو او 38 د پیتلو دي. ورپسې برتانیا په 68 جایزو ګټلو باندې په دویم لمبر ده. دوی د سرو زرو 28، د سپینو زرو 23 او د پیتلو 19 جایزې ګټلې دي. د چین لوبغاړو ډله په دریم لمبر ده. دوی 20 جایزې ګټلې چې پکې 26 د سرو زرو، 18 د سپینو او 26 د پیتلو دي. د روس ډله په څلورم لمبر وه او دوی ټول 55 جایزې ګټلې دي چې پکې 19 د سرو زرو، 18 د سپینو او 19 د پیتلو وي. د جرمني لوبغاړو ډلې 42 جایزې ګټلې دي چې پکې 19 د سرو زرو، 10 د سپینو زرو او 15 د پیتلو دي. جاپان 41 ټول جایزې ګټلې دي چې پکې 12 د سرو زرو، 8 د سپینو زرو او 21 د پیتلو جایزې دي. د فرانس لوبغاړي په ریو اولمپکس کې په اووم لمبر باندې وو. دوی ټولې 42 جایزې ګټلې دي چې پکې 10 د سرو زرو، 18 د سپینو زرو او 14 د پیتلو دي. د سویلي کوریا ډله په اتم لمبر وه او دوی ټولې 21 جایزې ګټلې چې پکې 9 د سرو زرو، 3 د سپینو او 9 د پیتلو وي. ایټالیا 28 جایزې ګټلې دي چې پکې 8 د سرو زرو، 12 د سپینو او 8 د پیتلو دي. د آسټرالیا د لوبغاړو ډله په ریو اولمپکس کې په لسم لمبر وه. دوی 29 جایزې ګټلې چې پکې 8 د سرو زرو، 11 د سپینو او 10 د پیتلو وي. د هالند لوبغاړو ډله په 11 لمبر وه. دوی ټولې 19 جایزې ګټلې چې پکې 8 د سرو زرو، 8 د سپینو او 10 د پیتلو وي. هنګري په 15 جایزو ګټلو باندې 12 لمبر واخیسته چې پکې 8 د سرو زرو، 3 د سپینو زرو او 10 د پیتلو وي. کوربا برازیل ټولې 19 جایزې ګټلې چې پکې 8 د سرو زرو، 6 د سپینو او 6 د پیتلو وي. په انفرادي توګه تر ټولو زیاتې جایزې 6 د امریکا مایکل فیلپس د لامبوزنې په مقابلو کې ګټلې دي چې پکې 15 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو ده. په دویم لمبر باندې هم د امریکا لیدی کی کیتی ده او دا هم لامبوزنه ده. دې 15 جایزې ګټلې دي چې پکې 4 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو ده. دریم لمبر باندې لوبغاړي هم د امریکا بیلز سیمندا د ټولې 15 جایزې په آرټیسټیک اتلټیکس مقابلو کې ګټلې دي چې پکې 4 د سرو زرو او 1 د پیتلو ده. په سلورم لمبر باندې د هنګری حوسیزو کتن کادا او د ټولې 4 جایزې ګټلې چې پکې 3 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو ده. کتن کا هم د لامبوزنې په مقابلو کې دغه جایزې ګټلې. ورپسې د جمیکا یوسین بولټ دی د زغل په مقابلو کې درې د سرو زرو جایزې ګټلې دي. د ریو اولمپکس کال 2018 لوبو کې ټولو 1544 لوبغاړو برخه واخیسته او دغه لوبغاړي د 202 ملکونو څخه راغلي وو. د اولمپکس دا یو دیرشمه د لوبو مقابلې رنگارنګ پروګرامونو فلاغ فلوغ او د رڼاګانو لاندې پای ته د رسیدو دستوره لا هم دې وخت روانه ده.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی او زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. اوس وخت شوی د یوې اداري چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب لا د امریکې د خارجه چارو د محکمې د کال 2015 په کلیزه رپورت کې ویلي شوی دی چې په قطبی کوریا کې مذهبي ازادي نشته. قطبی کوریا کې د بشري حقوقو د حالاتو په باب لا د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي کمیشن وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت د خلکو د سوچ، فکر، ضمیر او د مذهب په اړه په ټولو حقوقو سترګې پټې ساتلې دي. تحقیقاتي کمیشن ته د ډیرو واقعاتو نه دا معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا د حکومت لخوا د بشري حقوقو کیدونکو خلاف ورزي د انسانیت خلاف د جرمونو په حساب کې راځي. د بهر ملکونو نه د عیسایانو د مقدس کتاب بایبل ځان سره راوړل او بیا په کور کې ساتل یا نور مذهبي مواد ځان سره ساتل غیر قانونه عمل دی او په دې باندې د قید او د سختو سزاګانو او په ځینو معاملو کې د مرګ د سزاګانو ورکولو قانون موجود دی. د قطبی کوریا حکومت مذهبي عملیاتو کې اخته خلکو ته د وهلو، ټکولو، گرفتارولو او انچې د پانسۍ ورکولو د سزاګانو عمل جاری ساتلی دی. د قطبی کوریا حکومت د ملک په لرو پرتو سیمو کې جوړو جیلونو کې 1,000 نه تر 1,00,000 پورې خلک په ډیرو بوګنونکو حالاتو کې ساتلی دي. په دوی کې ډیر خلک په مذهبي بنیادونو بندیوان ساتلی شوي دي. د قطبی کوریا نه بهر د مذهبي او د بشري حقوقو ډلو ته داسې خبرونه رسیدلی دي چې د خفیه ګرجوګړي د خپلو مذهبي عقیدو له سببه نیولې شوي او وهلې او ټکولې شوي دي او ډېر پکې غرغره کړې شوي هم دي. د بین الاقوامي غیر سرکاري تنظیمونو وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت په داسې مذهبي رسوماتو سختې سزاګانې ورکوي کمې چې د حکومتي بندیزونو باوجود ادا کولې شي. په دې کې عبادت، مذهبي سندرې، د خدای په شان کې ویونکي نظمونه او د بایبل لوستل هم شامل دي. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیشن ته دا هم معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا حکومت عیسائیت ځان لا یو سنگینه خطر تصور کوي ځکه چې عیسائیت د کم خاندان د سرکاري مذهبي حیثیت پر ضد دی او د حکومت خلاف خلکو ته د یو اولسي او د یو سیاسي تنظیم جوړولو موقع ورکوي. کم عیسایان چې د سرکاري اختیار لاندې ګرځونه بهر خپل مذهبي رسومات ادا کوي حکومت هغوی ته سختې سزاګانې ورکوي. عیسایان د قطبی کوریا په سانګ بن نظام کې د ټولو نه کمترینه فرقه ساتلی شوې ده. په سانګ بن نظام کې د یو تن د اولسي حیثیت او د خانداني کړه وړ په بنیاد وضاحت شوې وي او حکومت په داسې تن ادبار داغه د سیاسي او د مذهبي سوچ په بنیاد کوي. سانګ بن نظام کې د تعلیم، د صحت او د روزګار په اسانو کې خلکو سره فرق کیږي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب خارجه وزیر انتونی بلینکن د مذهبي ازادۍ په باب له کال 2015 د رپورت خورولو په موقع خپل تفسیر کې ویلي دي په هر ملک لازمه ده چې د ضمیر او د مذهبي ازادۍ خاطر اوساتي. یو قام هم تر هغې پورې خپل صلاحیتونه په کار نشي راوسته تر کمې پورې چې دوی ته د خپل خوښې په مذهب د عمل کولو ازادي نوي ورکړی شوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
واشنگٹن ڈی سی سٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا سهرنه خبرونه هم دی چې پای تر رسیدي. دا وړاندې کولو کې تکنیکی رختم سره ټیم کې مرستې کولې پروډوسر وو کلیم افضل او انجینیر وو ډیرل. موږ ډیر مننه وایو. سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ډیو ریډیو ټیم به اوس د پاکستان په وخت ماخام شپږ بجې تازه او مهم خبرونو پروګرامونو سره تاسو وړاندې راځي. د سهرنه خبرونه نه زه مهوش جلیل سره د خپل ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.